سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګیلل مکی دا پښتنو قومي جرګې ته پوینه کې کړې دي پښتون ویلي دا کسان په جګړه کې وژل شوی چې د پښتنو جګړه نه و دا جرګې لسیمې ته صدر رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وايي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلای چې لاره خلکو ته معلومات ورکول کیږي تمه و چې جرګه پرون پیل شي خو د پیټیم غوړو د جرګې تنظیمونکو ویلي تمنیتي او تنظیمي ستونزې له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نامنې وو جبريل درک کیدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هوارې او پاړې د پریکلیکولو په مخرب لیدل دغه درې ورځې جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلې دي د عراق له زندانونو 15 افغانان را خوشې شوي د طالبان تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي 15 هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې باندې 2000 افغانان له ایران راایستلی دي د رین چارواکو په خبره ډیر شمیر د افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړکه د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینې کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یو پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځل دی د ایران متحد ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو فابریکه په نخه کړي ته دا په باب اسرایلو سنتي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرایلو دویم هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي 1600 ټپیان شوي دي خبرونه مو واورېدل له وړاندې په خبرونه کې سره دا ماتلې واورېدل شي خیبر پختونخوا کې خیبر تورزو هلتا د پختونو د جرګو پاړه باندې روستي چوسیات ترکو او د منظور پختین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لزته کړو محروم انجونی په څه وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ څه نه پریږدي او موږ نزدا کړی پاتې شوی دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګ د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریک کړو چې ویلي دي کچیرې تر 2030 کال پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کیږي باندې په راپور کې درته وایو له دې سربېره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو تاود غیګه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغه هنرمندانو سندري به هم در سره شریکی کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالعه هم شته عملتي هم وړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقا په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو چرګان رسمن پایل شو. ورزو زموږ خبريال حدیث پردیس همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. له دوی به په اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغه چرکی د پایل نمرې ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویل دی چې په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دی چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکو. پښتون دا څرګندونه نن په خیبر کې پاره ګلل مکه د پښتنو قومي جرګې ته په خپل نمرنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویل د پښتنو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې د پښتنو جګړه نه و. وربشو حدیث پردیس ته پردیس تاسو ستړي مشي په خیر راغلی که تاسو رته وایست چې د دغه جرګې رستي جزئیات څه دي اوس خو بلته اتمن ناوخته وي شپه به وي څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خدا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال لسپن شروع شو. لاغې نورسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړي هغوی هلته یو په بل پسې ویناوې کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کیږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا و چې د ښاغلي پښتین په خبره چې تیر شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یو پریکړه چې په هغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو هم یو مسله یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمه لغنه ملک په ځان باندې. نو ما جرګي د مشر د تنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. دوی ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوی دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او په دیار لسم په ورستیو کې د دیار لسم د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیدي. بعد فریده جانې
ډېر زیاته مننه کورودان زموږ خبريال حدیث پردیس و چې په خبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د چریکي روستي چوسیات راکړل. د ملګرو ملتونو خونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیون ډېر نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت اوسیدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډیر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر اشمیه معلم شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ څه نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وقته له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د تربنس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه افغانان ته څه ده، ورزو لاسونه کاکړ نه تفصیل ورو.
د ترمنس نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وای چې د ازبکستان ترمس ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه و. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سید وحید سادات د ازبکستان ترمس ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمس نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورټونو سره راغلي وو او ډیر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولې تیر شو او د یوه هیواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبی الله په نوم یو بل افغان چې د ترمس سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل
شرایط بازار ایجاد شوه چې متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لید نه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه واخلي.
شاوخوا شپږ نیم وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې دغه مرکز پرانیستل د دوړو هیوادونو ترمن سوداګریزي اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تیر جمهوری نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز وکاله وروسته پرانیستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په څلورو بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوی چې تر مس خارا پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د تر مس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل.
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مون په خو د مشتریانو سره یو لړستونز درلودې چې غوښتلې له مونږ سره وویني او مونږ نشوای کولای ځکه د ویزې او تګ راتګ ستونزې وي. د بازار مونږ لپاره اسانتیا رامنځته کړه چې مونږ کولای شو له ازبکستاني، قزاقي، اوکراینی او بلاروس مشتریانو سره وګورو او تړونونه لاسلیک کړو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
گوشایش مرکز تجارتی آزاد
یا فریزون د افغانستان او ازبکستان پولی تصویر ما د فریزون سوداګریز مرکز پرانستل د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګریز اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د ننداري لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لرې پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو درې ورځینی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې یو میلیارد ډالرو او په راتلونکو دریو کلونو کې درې میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 15 ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپلوټ الوتکو لخوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلی چې د روسي پوځیانو له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدرې درسونه واخلي. دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخنه سره چې راپور غلط لړز موږ دلته ستونزه اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوی دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوی او اته نور کسان ټپیان شوی دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په نه حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سین ختیځ ته شاته وګړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړي چې له کابل ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والی ایوان فیدوروف په خبره دروسی پراکیچی حملو کې دوی شزی او یو انجلی ټپیان سیوی دی. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومی، پولتاوا، دنیپروپتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسیې لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې څلورویشتي نسکوري کړی دی. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې او په کې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیې پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په راز کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیې پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولی د تیرونو مؤسسی هم پخپلا وی پانه خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د دې مؤسسی مشر او یو تیرونکو هم د دې کمیټه غړیتوب لري. هغه مؤسسی چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولی مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودي. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټه پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونه ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پای پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم لوت
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
مینه یا عشق اتساتوی تستیه پاراتمن اوریدل دی وای مینه په تعریف کې نه زایګي زکه هر وګړی هر ژوندۍ د عشق یو تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لیک ډیر په دې اړه په دې راپور کې ورو چې د ناشنا سپیوي سندرې په لیک
کزنو عیش پتال ربل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل
جو عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ و وی هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال اخی وی مینه
یو ګل دې مستزوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای می.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منی مایک درڅه نیمه نړۍ پروګرام لرو.